السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږونو تر وو بجو د خبري غړې کې ز منور شاسته کوربایم نیکه هله پرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سار کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د خبرونو سرټکی په لکه مروات کې ولسی پاسون د امن د ټینګښت او غوښتنه کړې ده د پاکستان سین صوبې څخه نور شپږ 50 افغان کډوال له زندانونو خوشی شوي او افغانستان ته ستانه کړل شوي او نن په ازبکستان کې خلک د آئینی اصلاحاتو لپاره ټول پوښتنه کې رای اچوي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په لکی مروات کې ولسی پاسون او پختون ژغورنې غورزنګ پرون د تازه ترهګریز بریدونو پر ضد لاریون کړی دی د ولسی پاسون د غورزنګ تر سوري لاندې لاریون کوونکي د لکی مروات په کارګل سلور لاري کې راغون شوي وو دوی په لاسونو کې سپین بیرغونه نیولي وو او د امنیت لپاره یې نارې وهلې په لاریون کې د ولسی پاسون غړو ترڅنګ سیاسي مدني فعالانو او زده کوونکو هم ګډون کړی وو جلسې ته وینا کې د پختون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وویل چې پښتانه خپل کورونو پرې خودلو ته مجبور شوي او مشران یې هم اخلاص مټ د خلکو خدمت نشي کولای
د خپل خاورې د ژوند د پاره او راتلونکي د پاره نن په داس رهور مکه دلته ناست یې ولاړ یې او د خپل وطن خبره کاوه دا خو سر غرمه دی چې سر اور هم سي مونږ به د خپل خاورې د پاره ولاړ یو د خپل وطن خبره وکړو
دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 28 وخت وسلوالو په لکی مروات کې په امنیتي سرتیرو برید وکړ چې پکې د پوز په وینا وو وسلوال او درې پوزیان وجل شوې دي درې لدې مخ کې د اپریل په 28 د سواد په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو په تاڼه په 14 کې 13 کسان وجل شوې او 55 جوړل شوې وو د دغه په خوځې مواري تحریک جهاد پاکستان په نوم ناپیژندل شوې ډلې اخیسته ده د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د اپریل په 9 په میرالي کې نامعلومو کسانو دوه تنه وجلي په میرامشاه کې یو پولیس چارواکي عمر خان او ځنو ځایي خلکو د اپریل په 9 مشال لړیو ته وویل چې د خالی په ورځ په موسکي سیمه کې نامعلومو کسانو دوه تنه په ګاډي کې تختول خو دغو کسانو د ځان خلاصولو هڅه کوله چې پرې ډزې یې وکړې او وی وجل عمر خان زیاته کړه چې د وجل شوو کسانو پیژندګلوي لا نه ده شوې نوموړي زیاته کړه چې دا هم لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا کسان له کومې سیمې تختول شوی خو مشکی سیمه ته تر رسیدو وروسته تختول شو کسانو د ځان خلاصولو هڅه کوله د پولیس چارواکي په وینا د پیخي پر مهال دوه ماشومان هم په دازو کې جوبل شوې دي د پیخي ځمواري لا هم چا نه منلې دا په شمالي وزیرستان کې په 13 خواو شاد درې ورځو کې درېمه پیخه ده د سین صوبې د کراچۍ خار او ملیر سیمې له زندانونو څخه نور شپږ 50 افغان کډوال خوشی کړل شوې دي په کراچۍ کې د افغانستان د طالبانو د حکومت کونسلر سید عبدالجبار د اپریل په 9 مشال لړیو ته وویل چې خوشی کړل شوې افغانان د چمن له لارې افغانستان ته استول شوې دي نوموړي زیاته کړه چې اوس هم د کراچۍ په زندانونو کې 301 افغانان دي چې د خوشی کېدو لپاره یې هڅې روانې دي بلخوا په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل مونیزې کاکړ مشال لړیو ته وویل چې د افغان کډوال غرفتاریانې د پخوا په نسبت اسه کم شوي خو دا لړۍ لا هم روانه ده نو موږ زیاته کړه چې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم وخت نا وخت نیول او زورول کیږي خو د سین صوبې پولیس بیا وایي واځي هغه افغان کډوال نسی چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري تاسو د مشال لري خبرونه اورئ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سوران څخه نور 90 پاکستانیان کراچۍ ته رسیدلي دي یاد وزارت د اپریل په 9 په خپل ټوټر باندې لیکلي چې د سوران پورت څخه د پاکستانیانو راوستلو دا دریمه مرحله وه وزارت زیاته کړې چې د نورو پاکستانیانو خپل هیواد ته په خوندي راوړلو په هڅو کې د خوندې راوړلو هڅه ته دوام ورکوي تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په سودان کې روانې کورنۍ جګړې څخه د بچ کېدو لپاره خواوشه 900 پاکستانیان له سر خار خرطوم څخه پورت سودان خار ته رسول دي دا په داسې حال کې ده چې په سودان کې د پوز او چټک برګون ځواک ترمنځ نښتې د اپریل 15 پیل شوې دي د پوز مشري عبدالفتاح البرهان کوي او د چټک برګون ځواک مشر محمد حمدان دقلو ده د سودان حکومت غوښتل چې د چټک خبرګون ملیشیا په پوز کې شامل کړي خو هغه انکار کړی ورسره سمه جګړه پیل شوې ده نن په ازبکستان کې خلک اساسي قانون په اړه ټول پښتنه کې رائے اچوي چې ورسره د بریالي کېدو سره به ولسمشر شوکت میر زیایف تر 2023 کال پورې په واک کې د پاتې کېدو لار هوار شي. ډېره تمه کېږي چې د اپریل په 1 په ټول پښتنه کې برای ورکوونکي ښایي ټول وړاندیزونه تایید کړي چې پکې د ولسمشر د واک موده له 15 څخه تر 9 کلونو پورې غځول هم شامل دي. د ټول پښتنې په اړه نورې پښتنې به 15 کلن میر زیایف ته اجازه ورکړي چې دوه نور مودو لپاره په واک کې پاتې شي او خپله واکمني تر 2023 کال پورې وغځوي. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غلې کې را سره اوسئ چې دا ریپورتونه واوري. په شمالي وزیرستان کې نامعلوم او اغواکارانو د تختیدو پر مهال دوه کسان وجدي دي. په لکی مرواد کې د امن لپاره ولسی پاسون شوه چې پکې ګډونوالو د ترهګرۍ پر ضد نارې وهلې. پاکستان کې گرانی تربل هر وخت اوچته ساتي تر رسیدلې. د ریکشې یو ډرایور یې په اړه سوای
ار یو سیز د اور په بای شویلې ځکه چې ټول وزر اچکوتل ځان نه دالې وړنی شو غټلې نو بسو مسلالې زمو په حال باندې رحم وکي.
د کراچۍ لزندانونو نور لسګونه افغان کډوال خوشی شوی او بیرته افغانستان ته استول شوی. د نیول شو افغان کډوالو وکیلا منیزا کاکړوای
کسان هم د هول پرنګ ډېر کسان اوس نه نیول کړي لکه اول به په یو ځای باندې 300 ونیول شو. د نیولو کومه لړۍ دغه تر اوسه درېدلې نه ده.
او د حقوقو فعالانو ښځو له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دوحا کې د افغانستان په اړه غونډه کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د شمالي وزیرستان د میرامشا پولیسو ویلي چې په میرالی کې نامعلوم وسلوالو دوه کسان وجلی دي. د پولیسو په خبره دا دوه تنه حق مهال وجل شو چې له اغواکارو څخه یې د تیښتې هڅه کوله. د پولیسو په وینا تر اوسه د وجل شوو کسانو پیژندګلوي نه ده شوې او نه هم دا معلومه ده چې دوی له کوم ځای څخه تښتول شوي وو. د پیښې ذمواري لا هم چا نه ده منلې. تفصیل د عمر وزیر رپورټ کې اورو.
د میرامشا پولیس تانه یو چارواکی عمر خان او ځای خلکو مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 9 نه سرګنده وسلوالو دوه کسان فیلډر ګاډي کې اغوا کړی ول چې د میرالی موسکی سیمه کې دغه کسانو وسلوالو نه تیښته وکړه. سمدستی وسلوالو په ډزې پیل کړې او دواړه یې په موکا ووژل. د پولیسو او ځای خلکو په وینا د دواړو وژل شوو کسانو پیژندګلو نه دی شوی چې څوک دی او له کوم ځای نه اغوا شوي ول. خو د پیژندګلو او خپلوانو ته سپارلو لپاره میرالی روغتون ته وړلې شوي. پولیس او ځایي خلک وایي چې دغه مهال ډزو کې دوه ماشومان هم ژوبل شوي چې د میرالی روغتون ته یې رسولي او حالت یې د خطرې بهر دی. په 13 ورځو کې شمالي وزیرستان کې دغه دریم هدفي برید دی چې 4 کسان پکې ووژل شول او 2 ژوبل شول. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په 28 هم د شپې مخپټي وسلوال سپینوام لرې پرته سیمه حسن خیل دیر نومي کې احمد غنی کور ته ورغلی ول. نوموړی په خپل کور کې دننه په ډزو وژلی و. تر دې وړاندې د اپریل په 28 هم میرامشا کې نسرګنده وسلوالو یو بل ځایي کس نظام الله لزان سره اوچت کړی او وروسته یې وژلی و. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو زید مقدمې درج شوې. د بریدونو ذمواري لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. روان کال کې شمالي وزیرستان کې 14 هدفي بریدونه ترسره شول. تیر 2022 کال کې د غلطه ټولو 9 هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتی سرتیری پکې وژل شوي ول. شمالي وزیرستان کې ځایي ولس په واروار د دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه جرګې او پرلت کړي. حکومت نه دا امن ټینګولو غوښتنې تکرار کړې. حکومت فوج او پولیس هم ادا کوي چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوې. د پاتې وسله والو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خپرونې
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده او اوس ورزو بل یو ریپورت ته پرون د خیبر پښتونخوا په لک مرواد کې د بدامنۍ د پیښو پر ضد بولسي پاسون شوه. په پاسون کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون د یو شمیر سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو هم برخه واخیسته. د لاغې وروسته ده چې د اپریل په 8مه وسلوالو په لکې مروت کې په امنیتي سرتیرو برید وکړ او د پاکستان پوځ ویلي دي چې په دغه برید کې و وسلوال او درې پوځیان وژل شوي. پښتین جلسې ته په وینا کې وویل چې د پښتنو خاورې ته یو وار بیا جنگ وروړل شوی او هغوی خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبورول کېږي. له دې وړاندې پولیس او پوځ په لکې مروت کې ګډ عملیات کړي وو او دعوه یې کړې وه چې دغه سیمه یې د وسلو والو نه پاکه کړی ده. تفصیل د ګلیا رپورت کې ورو
دا خبر پښتونخوا په لکه مروت کې ولسی پاسون او پښتون ژغورن غورزنګ پرون د اپریل پر 9مه د تازه ترهګریز بریدونو پر ضد لاریون کړی دی. ولسی پاسون تحریک سوری لاندې لاریون کون کې د لکه مروت په کارګل سلور لار کې راغون شوی ول. دوی په لاسونو کې سپین بیرغونه راپاول او د امنیت غوښتنې کولې. د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مرستیال شاهي خان شیرانی، د ضلع صدر ملک علي سرور خان، د تحریک انصاف ګوند جوهر محمد خان، ډاکټر محمد اقبال، مفتي ضیاء الله، مولانا عبدالوکیل او فواد خان، د جمعیت علما اسلام ګوند مشر محمد اقبال او ګڼ شمیر مدني فعالانو او زده کوونکو ګډون وکړ. جلسې ته پخپله وینا کې د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین ویل چې پښتانه خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او مشران یې هم په خلاص مټ خدمت نشي کولی. نوموړي زیاته کړه،
د لکې مروت د اوسني جنگ کړې د کوم ځای نه شروع شوې، کوم کوم نامونه استعمالېدل، په کومو ورځو کې کوم کوم نام استعمال شوی دی، زه یو درته بیانوم. څلور میاشتې اول د یو ګروپ نام راته، پرون د بل ګروپ نوم راته، سبا د بل ګروپ نام راځي. سمایا نوی نوی نظامونه، نوی نوی نامونه راغلي. څلور میاشتې وړاندې دلته حمله شوې وه چې کومو خلکو قبوله کړې وه، نام یې را نایب شو، هغه بل نام و. پرون چې حمله شوې ده هغه بل نام و. دوه میاشتې اول چې کېدل هغه بل نام و. دلته د فوج هم مختلف ادارې دي، هغه نور نامونه دي. نو هغه نوي نوي نامونه راځي او کار یې یو دی.
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 8مه وسلوالو په لکې مروت کې په امنیتي سرتیرو برید وکړ چې د فوج په وینا و وسلوال او درې فوجیان پکې وژل شوي ول. تر دې وړاندې فوج او پولیسو په لکې مروت کې ګډ عملیات کړي وو او دعوه یې وکړه چې له هغه ځای وسلوال پر شا تمبولي دي. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې لږې پیژندل شوي وسلوالې ډلې پر ټولنیزو رسنیو په لکې مروت کې د برید ذمهواري منلې وه. همدغه ډلې په اسوات کې د پولیسو په مرکز کې د شوو چاودنو ذمهواري هم منلې وه. د اپریل په 4مه د اسوات په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو پر تاڼه په شوو چاودنو کې 13 کسان وژل شوي او 50 ژوبل شوي ول. پولیس وایي هغه چاودنې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې شوي او وروستو هلته موجود بارود چاودېدلې دي. خو ځایي خلک وایي چې په دې اړه دي رڼې پلټنې وشي چې رښتیا هم په تاڼه کې دننه د بجلی شارټ سرکټ له وجې چاودنې شوي او که څنګه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارت فون لره گټه تر اخیسته شه.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وای له وفاقي اتحادي حکومت سره به مذاکرات له هغه برسته جاري کوي چې د 14 مئی او بجټ پاس کېدو نه وړاندې ټوله اسمبلیانه ماتې کړي. نو موړ ویلي چې حکومت دا شرط نه مني، نو په دوی به فشار ته دوام ورکوي او په مذاکراتو کې به برخه نه اخلي. بلخوا وفاقي حکومت له وړاندې ویلي چې د مذاکراتو لپاره هیڅ ډول شرطونه نه مني او که تحریک انصاف ورته شرطونه کړي نو د دې مذاکرات وړاندې د تل با ګران شي. په دې اړه نور حال د پیښور نظم خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د اپریل په 9 د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان خپل ویډیو پیغام کې یو وار بیا په ملک کې په یو رستا کونه غوښتنه په داسې حال کې د حکومت نه کړي چې د دوی د ګوند او د حکومتي اتحاد پی ډی ایم د ټاکنو لپاره مذاکرات روان دي. خو دوی بیا دا شرط وړاندې کړي کچري حکومت د 14 مئی نه وړاندې قومي او صوبایي اسمبلی تحلیلوي نو په یو رستا کونه لپاره خبرو ته تیار دي. غنینا،
اگر آپ 14 مئی کے اندر اپنی اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں، ہم ایک ہی الیکشن کے لیے تیار ہیں آپ کے ساتھ، ایک نیشنل الیکشن ہو جائے.
کو تاسو 14 مئی پورے خپل اسمبلی ماتاوے نو مونږ تاسو سره یو الیکشن ته تیار یو چې یو قومی ټاکنې په یو ورځ وشي، او دا د دې لپاره چې مونږ ګڼو چې د پاکستان خوالی په دې کې دي چې څومره زر ټاکنې وشي دومره زر به دلته سیاسي استحکام راشي او دغه شان به زر اقتصاد ښه شي او مونږ به زر د خپلو خلکو حالات غوره کړو. خو دا دوی چې وایي چې اول به مونږ بجټ وړاندې کوو د هغې وروسته به اسمبلی ماتوو، نو دا مونږ ته قبول نه ده.
پہلے ہم بجٹ پاس کریں گے، اس کے بعد اسمبلیز ڈیزالو کریں گے، کوئی ہمیں قبول نہیں ہے.
دا خبر دو دا لاہور زمان پارک نا دا خپل گن کسان تا دا ویڈیو لنک دلار دا خالی پا مقام کرے وا شنن کی وائی کچر عمران خان دا ڈول کلک دریز دا مذاکرات و دوران خپلوی دا حکومت سرا دا خبر عمل پاولان دتلو کے غٹ خن جوڑے دیشی. خبریال لحاظ لی وائی چی دا سی دیر خن تجی دا دی مذاکرات ورطا نخ کاری
دا دی مذاکراتی عمل دا طول نخ خبر دارا چی سیاسی جماعتونا یو بلتا خبرو تا کی ناستل خود دی وقت دا عمران خان صاحب دا رویہ دا مذاکراتی عمل بد ځان ښکار کی. خو په دویم عمل کې د پرویز الهی په کور باندې شوه د پولیسو چې کوم حمله یو قسم نو ته زویما هغه هم د مذاکراتی عمل د ځان ښکار کولو سبب جوړیدې شي. نو دې مخ کې د دوه ترمنځ د اعتماد فقدان نه او د اعتماد د فضا د بحالولو لپاره دوه اړخو خونو ته خپل رویه کې نرمی را وستل پکار دي. ک نرمی را نه وستل شي نو دا مذاکراتی عمل به صرف یو بی نتیجه عمل بوي.
پاکستان تحریک انصاف لاندې نه د حکومت نه دا وختن لرله چې په عیني میاد نوی ورځو کې دنه پنجاب او خیبر پختونخوا کې ټاکنې وکړي شي، کم چې مرکزی حکومت د کولونه انکار وکړ چې ملکی معاشي او امنامان حالت د دې جوګه نه دي چې ټاکنې وکړي شي. ورستو د پاکستان سپریم کورټ هم مرکزی حکومت ته امر کړی و چې ټاکنې دې وکړي، خو پارلیمان کې حکومتي اتحاد د سپریم کورټ دا پریکړه د پارلیمان په اختیاراتو او کار کې د عدالت لاسوهنه بلله او وایي چې ټاکنې دې وخت کې نشي کولې. خو پاکستان تحریک انصاف دری دری چې موجوده حکومتي اتحاد د ټاکنو د بیلاتو د یوړې انتخابات نه کول غواړي. خو بیا خبريال او تجزیه کار محمود جان بابر وای چې عمران خان دا دړکې صرف او صرف په حکومتي اتحاد فشار اچول دي، ځکه هغه ته اوس پته لګي چې مذاکرات او که انتخابات ځنډيږي نو سیاسي زیان یې هم پاکستان تحریک انصاف ته رسي.
داسې واړه واړه خبرې روزي چې لکه کېدې شي د حکومت او د اغې خبرې برابرې شي. په خپله تحریک انصاف کمیټې هم دا مني چې حکومت ورسره ډېر په نرمه خبره کړې ده او کېدې شي د خبره سره جوړه شي. بیا د عمران خان د اړخه دا بیان راتلل نو دا زما په خیال باندې صرف او صرف هغه د دبو اچولو یو طریقه کېدی شي. خو په خپله عمران خان د هم د دې خبرې پته ده که دې وخت کې هغه سداسې کار کوي نو چې مذاکرات ناکامه شي او خبره مخکې لاړه نه شي سپریم کورټ مخې له هم د هغې مخ توریږي، نو که دا الیکشن زندگی یا چرته منس کې سبل سو قوت راځي یا په پاکستان کې د جمهوریت نه علاوه سره نظام راځي نو دا هغه ټول غټ نقصان به عمران خان ته رسی خو هغه لګیا دی وکه صرف دباو چول د پرځما خپل دا خبرې کوي
دا په مړه چر پاکستان تحریک انصاف او حکومتي اتحاد ترمنځ د انتخاباتو لپاره د مذاکرات عمل په 20 اپریل پیل شوی تر اوسه دوناستې شوی او دوړه اړخونه خوشبینه دي چې سن سن نتیجې ته به ورورسی دغه مذاکرات اخیری مرحله به په 2 مئی یعنی دا نه پورس کیږي بلخوا د حکومتي اتحاد پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان دغه مذاکرات نه د وړاندې نه ډډه کړی دا او وایي دغه برخه نه ده ځکه چې د په وینا عمران خان سره د خبرو هیڅ ګټه نشته دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,130 او 15,315 کیلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یو ویشت کیلو هرڅه خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
د مشال ریډیو خبرونه اوري د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي چې په دې هیواد کې گرانی د تیر کال په نسبت 20% زیاته شوې ده یا د ادارې د اپریل د اخیری اونۍ په ریپورت کې ویلي چې د دالونو غوښې ګوړې او چینی په ګډون د 22 خوراکي شیانو نرخونه زیات شوې دي د مردان په سبزی منډۍ کې بیا دکانداران وایي چې دا مهال سبزی د روجې میاشتې په نسبت هم په ګرانه بیه ترلاسه کوي بلخوا د مردان اوسیدونکو وایي چې د ګرانۍ له وجې اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي تفصیل د مشال ریډیو خبریال عظمت ری شارک کوي
د مردان په سبزی منډۍ کې سبزی خرڅونکي وایي چې غستون کې کم دي او سبزیانې ورته د روجې د میاشت نه هم ګرانۍ ملاويږي قاسم خان هم یو له هغو دی چې په لاس ګاډۍ کې ټماټر بنډۍ او نوره سبزی خرڅوي نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې د ارزانی سبزی اغستون کې ډیر دی
د روجې په نسبت باندې اوس سبزی ګرانه شوې ده مخکې به ټماټر په شپېته اوس په اتیا دي او بنډۍ مخکې په سل و اتیا و اوس په 120 تا او رو رو گرانی راځي او داسې گازر مازر شوې ده ټینډې منډې شوې ده مخکې 45 په روجا کې او اوس په 50 تی 40 تی چې ریټونه سیوا شنو بیا خلک کم اخلي ستي نو چې ارزان خلک ډیر علي او چې ګران شي بیا لګ لګ چې کم ګرانی هغه خلک نه لی او چې کم ارزاني بیا لی لګ مطلب 40 روپے کیلو شو ټینډه یا 30 روپے کیلو شو هغه خلک اخلي ګران سبزی بیا خلک نه اخلي
د پاکستان د شماریاتو اداره بیورو اف سټاتستیک د اپریل د اخیری اونۍ په خپل رپورت کې ویلي چې پاکستان کې ګرانی د تیر کال په نسبت 20% سیوا شوې ده رپورت زیاتوي چې د 40,000 روپے میاشت ګټلو والا خلک لګرانی زیات متاثر شوي دي په مردان اډکی رکشا چلونکو افضل خان مشال ریډیو ته وویل چې روس پر وس سیوا کې دن کې ګرانی جون لستونزو سره مخ کړي دي
خوده منګای هوړو حق مټوا ار یو چې د اور په پي شویلې زکه چې ټول ورځ ریچ کو چلو ځان نه داله وړونی شو غټلې نو بس څوک مسله لري دمو په حال باندې رحم وکي او یا هو لري دمو غړي حکمرانانو ته لافات کنه کې هدایت وکي چې غریب وحال په احساس سره پیدا کی
دا شماریاتو د ادارې د رپورت تر مخه په تیرونه کې دالونه غوخه ګوړه او د چینو به شمول یو خوراکي شیان ګران شوی او و شیان ارزان شوی دی رپورت کې ویل شوی چې د لګانو په نرخ کې 8% سیواوال راغلي دي اوړه 3% او د چرګانو غوخه 2% ګران شوی دی محمد عمر دکاندار دی نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې په کوم نرخ سودا خرڅ کړي د هغه نرخ نه سیبا پیسې ورسره لجیب کی دی او هغه سودا روړي
چې لوبیا مونږ روړی و په 320 باندې په 320 هم روړی و په 350 به مرکول 20-30 روپیې دغه مارجن مونږ کو چې په 350 مرکول اوس چې تیر د روان دی تیر دوه پتو کې مونږ لاړو نو مونږ ته په 380 روپیې باندې په خپله پریوته لکه په 350 به مونږ خل کوله ورکول په 380 باندې اوس مونږ دغه شانتې دال به مونږ په 280 کې ورکول اوس مونږ ته په 290 باندې په خپله پروزي لکه په 250-40 کې مونږ ته پریوتل اوس په 290 باندې مونږ ته پروزي لکه چې مونږ یو سیز یو ریټ باندې خرڅ کو په کم ګټه باندې نو هغه سره 20-10 مونږ سره سپی غول ست په 70 روپیه باندې مونږ ورکو هغه اوس په 140 لکه په ډبل باندې ریټ سی وادي.
دا پاکستان د خزانې د ادارې د اپریل په اخیره اونۍ په خپل رپورټ کې ویلي چې د ډالر د نرخ سیوا کېدو له وجې په ملک کې ګرانی سیوا شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
دا مشال ریڈیو خبرونی او رئی د پاکستان د سند صوبې د کراچۍ او ملیر له زندانونو څخه نور شپږ 50 افغان کډوال خوشی شوي او خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کونسل جنرال سید عبدالجبار ویلي په خوشی شو افغانانو کې سلیریش ماشومان هم شامل دي. بلخوا په کراچۍ کې د افغان کډوال وکیل منیزه کاکړ وایي چې د پخوا په نسبت په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو سلسله کمه شوې ده خو لا هم دوام لري. د سند صوبې حکومت بیا وایي چې یوازې قانوني اسناد نه لرونکي افغان کډوال نیول کیږي. په دې حکله د کراچۍ نه نور تفصیل زمونږ خبریال نیاز علي خان راکوي.
په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار د اپریل په 9مه مشال ریډیو ته ویلي چې د اپریل په 9مه نور 55 افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشی شوي دي. دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په لیږل شوي افغان کډوالو کې سلیریشت ماشومان هم شامل دي.
55 تن افغان قیدیان آزاد شو. په دې کې 3 کسان ماشومان او 2 کسان نارینه شامل وو.
سید عبدالجبار زیاته کړی چې تیر کال د جولای د میاشتې راهسي 2260 افغانان له سند زندانونو څخه افغانستان ته لیدل شوي دي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل وو. د سید عبدالجبار په وینا اوس هم د کراچۍ په زندانونو کې 301 افغانان لابند دي او د دوی د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیل منیزه کاکړ بیا د اپریل په 9مه مشال لیډیو ته ویلي د پولیسو لخوا په سند کې د افغانانو نیول سکم شوي دي خو اوس هم افغانان نیول کیږي او زورول کیږي.
افغان کډوالو نیول چې کوم یو لړۍ ده هغه کسان هم د هول پرنګ ډېر کسان اوس نه نیول کیږي لکه اول به په یو ځای باندې 300-400 نیول شو. دا نیول کوم لړۍ ده تر اوسه درې دلې نه ده. اوس هم زمونږ سره دروازه په بنیاد د سکیزونو راځي چې هغه قانوني اسناد لري خو د دې باوجود دوی نیول کړي د پولیس لخوا د زورول کړي. دلته چې کوم افغان کډوال په کراچۍ یا په سیند په بیلابیلو ځایونو کې اوسیږي د هغوی له طرف نه مونږ ته دغه شکایتونه میلاوږي.
منیزه کاکړ زیاته کړي چې په دې وروستیو کې د کراچۍ په زندانونو کې ډېر افغانانو خپلې سزاګانې پوره کړې وي او بیا عدالتونو هم دغه کسان خپل هیواد افغانستان ته د لیدلو امر کړی وو خو بیا هم ډیر افغانان د اونو رهسي په زندانونو کې بندو. د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په بیا لبیلو خارونو کې تیر کال د جولای د میاشتې رهسي پولیسو افغان کډوال نیول پیل کړی وو. د سند صوبایي حکومت وزیرانو او پولیسو چارواکو وار په وار مشال ریډیو ته ویلي چې په سند کې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري. پولیسو چې تر اوسه د کراچۍ او سند په نورو برخو کې څومره افغان کډوال نیولي وو د هغوی په ضد د فارن اکټ مادې لاندې مقدمه درج کړې وي او بیا عدالتونو دغه افغانان زندانونو ته استولی وو. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیل منیزه کاکړ په وینا په زندانونو کې بند زیاتره افغانان ناروغ وو او د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو خو دلته بیا نیول شوي او په زندانونو کې اچولې شوي وو. د نوموړي په وینا چې تر اوسه د کراچۍ په زندانونو کې 4 افغانان د ناروغیو له کبله مړه شوي هم دي. د پاکستان په نورو ښارونو کورنو او خصوصي توګه پسند کې د افغانانو د نیولو مسلې په اړه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستانی چارواکو سره هم سو ځله خبرې کړي. بلخوا په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوری کوي چې د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیس د پیسو دپاره تنګوي او پیسې ترې اخلي. خو د کراچۍ پولیسو دغه تورونه تل رد کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې دروانې غړې نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د دې ساده خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا په لکه مروات کې ولسی پاسون او پختون ژغورنه غورزنګ پرون د تازه ترهګریز بریدونو پر ضد لاریون کړی. د ولسی پاسون د غورزنګ تر سوري لاندې لاریون کوونکي د لکه مروات په کارګل سلور لارا کې راغون شوي وو. دوی په لاسونو کې سپین بیرغونه نیولي وو. د امنیت لپاره یې نارې وهلې. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 28 نه وخته وسلوالو په لکه مروات کې په امنیتي سرتیرو برید کړی چې پکې د پوز په وینا وو وسلوال او درې پوځیان وجل شوي دي. د دې برید ذمہواري تحریک کې جهاد پاکستان په نوم نه پیژندل شوې ډلې منلې ده. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د اپریل په 9 په میرعلي کې نامعلومه کسانو دوا کسان وجل دي. په امیرام شاه کې یو پولیس چارواکي عمر خان او ځنو ځایي خلکو د اپریل په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د خالی په ورځ په موسکي سیمه کې نامعلومه کسانو دوه تنه په ګاډي کې تختول. خو دغو کسانو د ځان خلاصولو هڅه وکړه چې وجل شو. د سند صوبې د کراچۍ ښار او ملیر سیمې له زندانونو څخه نور شپږ 500 افغان کډوال خوشې کړل شوي. په کراچۍ کې د افغانستان د طالبانو د حکومت کونسلر سید عبدالجبار د اپریل په 9 مشال ریډیو ته وویل چې خوشې کړل شوي افغانان د چمن له لارې افغانستان ته استول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې اوس هم د کراچۍ په زندانونو کې 301 افغانان دي چې د خوشې کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. د پاکستان د بورنو چارو وزارت وایي چې د سودان څخه نور 90 پاکستانیان کراچۍ ته رسیدلي. یاد وزارت د اپریل په 9 په خپل ټوټر باندې لیکلي چې د سودان پورت څخه د پاکستانیانو د رایستلو دا درېمه مرحله وه. وزارت زیاته کړې چې د نورو پاکستانیانو خپل هیواد ته د خوندي راوړلو په هڅو باندې کار روان دی. په سودان کې د اپریل 15 کورنۍ جګړه نښته ده. نن په ازبکستان کې خلک اساسي قانون په اړه ټول پوښتنه کې رای ورکوي چې ورسره د بریالي کېدو با ولسمشر شوکت میر زیایف تر 2023 کال پورې په واک کې د پاتې کېدو لار هوار شي. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. د یوکرين ولسمشر وایي د دوی د متقابلو حملو پیل دوی ته د جنگي الوتکو لسپارلو سره ارتباط نه لري. نو موړي دا خبرونه پرون له هغه وروسته جاری کړي دي چې د روس لخوا په اشغال شوی خار سیواستي ویپل کې په لویه کچه اور ولګېده. د دې یو ورځ مخکې د روس د هوایی حملو په نتیجه کې په یوکرين کې لکتر لګه 25 عام خلک وجل شوي وو. تفصیل د صالح محمد صالح ریپورت کې ورو.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی وایي تر اوسه یې په وار له خپلو غربي متحدانو غوښتنه کړې چې اوکراین ته جنگي الوتکې ورکړي څو خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي. زیلنسکی پرون شنبې له ځینو خبریالانو سره په خبرو کې وویل عصري جنگي الوتکې به یوه لویه مرسته وي، خو د اوکراین د متقابل حملو پیل د داسې الوتکو له ورکړې سره ارتباط نه لري. وروسته له هغې چې تېره جمعه د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې په بمباریو کې 25 ملکیان ووژل شول، جمهور رئیس زیلنسکی وویل د حملو پر وړاندې ځوابي اقدام کې به ځنډ نه کوي. هغه ویلي وو مخکې تر دې چې په امریکا کې جوړې شوې F-14 ډول الوتکې اوکراین ته وسپارل شي، کیف به د روسیې د حملو پر وړاندې ځوابي عملیات پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون شنبه په سیواستوپول ښار کې چې د اوکراین په کریمیا کې اصلي بندر ګڼل کېږي پراخ اور لګېدلی و. روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. په سیواستوپول کې د تور سمندرګي لپاره د روسیې جنگي کښتۍ هم ډېره دي. د مسکو لخوا د بندري ښار سیواستوپول لپاره ټاکل شوی والي میخایل رازو ژایف پرون د کریمیا د تیلو په وزیر مکې تر اور لګېدنې وروسته خبریالانو ته وویل
دا محل مواصلی دند ل اور د تیلو د نور زیر مخندی کول دی د اور لګیدو ل کبال مو څلور زیر می وسفزی دی په نور سیمو کې اور مهار سوی او مخنیوي روان دی
د میخائیل رازو جایف په وینا تور لګیدو ایله د شپې له خوا د بی پلوټار وته کو حمله وی خو د اوکراین د پوز یو ویان ویلی په دې اړه چې کیف د دې اور لګیدو مسؤل وی کوم معلومات نه لري تاپی غلاسی وخت کیږي چې تیر جمعه د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې په حمله کې لک تر لگا 25 ملکیان ووژل شول پر اوکراین د روسیې غیر موجی ارغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې په سلور وشتمه پیل شو چې لا هم دوام لري
تاسو مشال رادیو اوري ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
د مشال رادیو خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې چې په سودان کې روانه ناکراری به د افریقا د ختیز ټوله سیمه له بشري بحران سره مخامخ کړي په سودان کې د دوو مخالفو جنرالانو ترمنځ شخړې دوو نه مخکې د اپریل په 15مه پیل شوې چې لا هم دوام لري د خوراک نړیوال پروګرام مشر مارتین فریک د جرمني خبری ایجنسۍ سره خبرو کې ویلي د جګړې نه مخکې هم د سودان یو په دریمه برخه وګړي له لوګې سره مخامخ وو په دې حقله تفصیل د صالح محمد صالح ریپورت کې ورو
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشر مارتین فریک په جرمني کې ڈی پی ای خبری ایجنسۍ ته ویلي په سودان کې له دوو اونیو روان تاوتریخوالی به د افریقا د ختیځ ټوله سیمه له بشري بحران سره مخامخ کړي په ګاونډي هیواد چاد او جنوبي سودان کې هم بیل وړې سوي او دغو دواړو هیوادونو د سودان د څه باندې دوو اونیو د جګړې له کبله په زرګونو کډوال منلي دي د خوړو نړیوال پروګرام مشر مارتین فریک ویلي په جنوبي سودان کې چې ځینې برخې د اقلیمي بدلون له کبله له سیلابونو یا هم وچکالۍ سره مخامخې دي په لنډه موده کې د خوړو بیې 28% زیاتې سوي دي دا د افریقا په دې برخه کې د وضعیت خرابوالی ښیي چې د بارونونو په شپږو موسمونو کې هلته وروشتونه ونه سول چې د خوړو د رسولو پر چارو یې د ریکارډ تر سره حده فشار زیات کړی دی په سودان کې د واک پر سر دوی اونۍ وړاندې د چټک ملاتړ د ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد همدان دوقلو او د سودان د پوځ د قمندان عبدالفتاح البرهان ترمنځ نشته پایل سو دواړه جنرالان په 2019 او 2021 میلادي کلونو کې د دوو پوځي کودتاګانو په نتیجه کې د سودان چې شپږ 40 میلیونه وګړي لري رهبری ترلاسه کړه په سودان کې د تازه جګړې له پیله تر 500 زیات کسان وژل سوي تر 4000 زیات چاپیان او په لسګونه زره نور له دغه هیواد کډې کولو ته مجبور سوي دي د نړۍ له بیلابیلو برخو حکومتونو له سودان څخه په خوندي ډول د خپل وګړو د ایستلو ماموریتونه پیل کړي دي د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د جګړو له پیل سره په سودان کې د 2 میلیونو او 6 لکو کسانو ملاتړ ځنډولی دی د خوړو نړیوال پروګرام مشر فریک ویلي هغه کډوال چې په سودان کې پناه اخیستې امیندواره ښځې او په خوړ ځواکۍ اخته ماشومان به د خوړو نړیوال پروګرام له ملاتړ پرته هیڅ هم ونه لري فریک ویلي همدا چې امنیتي شرایط اجازه ورکړي دوی به په سودان کې بیرته خپل فعالیت پیل کړي
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
سندری جادوګری
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځ د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریدو ولزو یو بل رپورت ته په دوحا کې د افغانستان په تړاو د کیدونکو غونډې په درشل کې د خزو د حقوقو فعالانو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې د طالبان حکومت دې په رسمیت نه پیژني ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو د مشر انټونیو ګوتریش په کوربتوب سبا د ګل او بل سبا د نهه په ورځ دوه ورځې غونډه وشي مخکې د ملګرو ملتونو د مشر یوې مرستیالې ویلي وو. په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه هم بحث کیږي، خو د ملګرو ملتونو یو ویاند وروسته ویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل. دغې غونډې ته طالبان هم نه دي بلل شوي او د طالبانو یو چارواکي ویلي که دوی ونه بلل شي دغه ډول غونډې به نتیجه ورنه کړي. تفصیل په دې راپورټ کې.
د طالبانو د حکومت پر رسمیت نه پیژندلو لږ سره د خزو د حقونو غنو فعالانو خپل غږ ملګری کړی دی. دا وزونه په داسې حال کې اوچتېږي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش په کوربتوب سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه دوحه کې پر افغانستان غونډه وشي. د میدان خار پخوانی خاروالی ظریفی غفاری په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د افغان میرمنو پاستازولۍ په دې غونډه کې څوک حضور نه لري.
موږ افغانی ښځې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د استازو ترمنځ د طالباني نظام د رسمیت پیژندنې پر سر د بندو دروازو تر شا ناسته، چیرته چې د افغان ښځو استازي حضور نه لري، نه یوازې غندو او د ډیموکراسي پر تابوت یې وروستی میخ ګڼو، بلکې د ډیموکراتیکو ټولنو سیاستوال هم د افغان ښځو د حقونو په نقص کې شریک بولو.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیلی نجیب ویلي نه خای چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني.
زه طالبان نه منم او زما لپاره دوی مشروعیت نه لري او نه باید نړیواله ټولنه دوی په رسمیت وپیژني.
د ښځو د حقونو فعال رازیه بارکزی د ملګرو ملتونو له سازمان نه غواړي چې خپلو ټاکل شوو اصولو او منشورونو ته په پام عمل وکړي.
تریبیون سازی و فرصت دهی برای طالبان جفا در حق مردم.
طالبانو تا تریبیون و فرصت ورکول د افغانانو په حق کې جفا و لتوریزم او توریزم پالنی سرخ کرا ملگری کی دل دی. پیاد مووی استاسو ده مل اخبالواکی و حقوقی دریز ده چوگونو سیاستونو لکبله ده افغانستان ده وگرو او ده نری ده نور وگرو لانتقاد و پختنی سر مخامخ دهی.
پرون کابل کې ځینو ښځو د طالبانو د رسمیت پیژندنې خلاف لاریون وکړ او په ټولنیزو شبکو له دې ډلې په ټویټر کې طالبان په رسمیت مه پیژنئ په نوم د هشټګ کمپاین پیل شوی دی. ازادي راډیو ته یو شمیر اوریدونکو هم پاستولو پیغامونو کې پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونو ته اشاره کړې او د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو غږ بدرګه کړی، خو ځینو نورو بیا په افغانستان کې هغه اقتصادي ستونزې چې هم افغانان ورسره مخ دي یادې کړي دي او ویلي دي که د طالبانو حکومت نړۍ په رسمیت وپیژني ښایي د عامو خلکو ژوند له اقتصادي پلوه بهتره شي.
زمانم خان پاچا دی د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي ترڅو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي.
حضرت محمد د هجرانیم د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه. زما په نظر خو د طالبانو په رسمیت پیژندل یو ښه کار ده. له یوې خوا د هیواد د اقتصادي وضعیت او له بلې خوا په هیواد کې د بیکاري کچه بېسارې توګه زیاته ده، نو له طالبانو سره د نور ملکو تعامل، سفارتي اړیکې او کنسلګلي اړیکې خلاصېدل دا به د افغانانو په ګټه وي.
ملګرو ملتونو ویلي د دوهې دوه ورځنۍ غونډې ته د طالبانو استازي نه دي بلل شوي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بی بی سي ته ویلي د افغانستان په باب که کومې غونډې ته د طالبانو استازي نه بلل کیږي دا د مسایلو په حل کې مرسته نه کوي. مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي وې مرستیالې امینې محمد ویلي وو په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په اړه هم بحث وشي، خو د ملګرو ملتونو یو مرستیال ویان وروسته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل.
او اوس ورځو خیبر پختونخوا ته د مشال رډیو خبرونه اوري. په خیبر پختونخوا کې د پام وړ اشمیر جنکۍ او ښځې په آنلاین کاروبار کې برخه اخلي. دوی ځنو یې مشال رډیو ته ویلي چې د خپلو کاروبارونو د پر مخ وړلو لپاره جدید طریقې استعمالوي. دوی زیاتوي د خپلو توکو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال هم کوي. زموږ همکاري ملیحه امیرزاده په پېښور کې له آنلاین کاروبار کوونکو ځنو میرمنو سره د هغوی په حالو ځلو خبرې کړي دي او دا ریپورټ یې پې برابر کړی چې د یوې کاروباري جنۍ تابندې په غږ پیلېږي.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں، جیسے مہندی کے تھال ہو گئے، ڈیکوریشن ہو گئی، پیکنگ ہو گئی۔
داد پیخبر تابندہ فروختہ چوائی لکورا خپل آن لائن کاروبار کبھی او دودون و خادو لپار دکورون و د سنگار شیان جوڑوی۔ تابندہ د خیبر پختونخوا یو لاہو انجنو دا چپ ڈیجیٹل او جدید دور کے خپل آن لائن کاروبار پر مخوڑی۔ هغه وای د خپل کاروبار مختوړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده۔ هغه مشال ریډیو تول د ټولنیزو رابطو پانو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده۔
تر
ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده، پاغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتس اپ شامل دي۔ د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي، او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي، نو داسې خلک زما پانی ته راځي او سامان آرډر کوي، نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لاره ده۔
په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آن لائن تجارتونه کوي، په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آن لائن خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي۔ په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیڈرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي۔ د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2023 کال په سپتمبر کې د آن لائن بزنس پورټل سہولت پیل کړ۔ د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیا او لپاره ټول سہولتونه په یو آن لائن پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي۔ په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، پروانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډیر متاثر کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله دا خلکو ته رسیږي۔
یا داسې څه فیمس ټیک ټاکرس یا فیمس یوټیوبرس شو، نو هغوی ته زه د خپل بزنس آئیډی نه یا خپل بزنس طرف نه کوم چیزونه زه جوړوم، هغوی سیمپلز لیکم، نو هغوی هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغې طریقې سره زه خپل نیو آڈینس اٹریکټ کوم۔ کوم چیزونه زه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم، یا تر خلک دا پیجونو ته دي چیزونه ته اله راځي چې هغه وګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم کوي که نه، زه ورکی ورسره ورسره ٹریننگ هم ورکوم، اور
خو تا بندہ فروخ مشال ریڈیو ٹویلو پر آن لائن کاروبار کے ڈیر ستون ذہم لری چی اکثر اورتا شیان ڈیر گران تمامی گی، خود گاہک تا خوشحال او خپل کاروبار جاری ساتل لپارا گٹا ڈیر کم کوی۔
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے،
خلق فکر کبھی چی آن لائن کاروبار ڈیر آسان دے، زمون نے ڈیرا پیسہ اخلی او خپل خرچے دمرا نراسی، خو آن لائن کاروبار کی منگتا ڈیری مسئلی دی، زچ کم کار قوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي، ل سهار تر شپې بازار ته تک غواړي، د گاک د خوخي سامان قتل غواړي چې ډېر ګران کار دی، نن سبا خو ډېره ګرانی هم ده، کله کله زه منافع ډېره کم ساتم د دې لپاره چې د گاک د خوخي سامانم جوړ شي او سبا کاروبارم ختم نشي،
په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یو پروژه کار کوي، دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي۔ د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 15 کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه، چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي۔
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډیر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترک انصاف پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي، په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملی شي، نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي۔
جہاں پہ آپ کو یہ ساری چیزیں ایک ہی روف کے نیچے آپ کو یہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں.
زاہد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوی دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپک پنځوس چینکو او پنځه سوا او شپک پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلی دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یو پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه. نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابند او کائنات مشال ریڈیو تویل چی کسوک سرمایہ اولری او پسما طریقہ آن لائن کاروبارو چلول شی نو پکے لکونہ روپے گٹلی شی.
تاندے ہیلے
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ.
پندرہ سال زما د واده شو سو اته کال هم د قشان په لغړېدو توغړېدو تیر
وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و کوم د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
د مشال ریډیو خبرونې دي چې پکې دا غړې تاسو ته ریپورتونه وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې یعنی نوې چې کوم نظام شوی په دې صوبه کې په هغه کې د بلدیاتي حکومتونو د تحصیل چیرمینان وای د یو کال تیرېدو وروسته هم دوی ته واک او د ترقیاتي کارونو لپاره پیسې نه دي ورکړل شوي. دوی پرون په پېښور کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ولس دوی ته رای ورکړي خو د دوی لاس تړلی دي او د خپل حلقو د خلکو لپاره هیڅ نشي کولای. د دې چرمینانو په خبره مخکې هم اسو واره د احتجاج غږ پورته کړي خو ځای نه دی نیولې. د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت ویان البته مشال ریډیو ته ویلي چې د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو د ستونزو حلولو هڅه کوي. تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا دغه خبرې غونډې ورستو مشال یډو سره په خبرو کې د قبایلی ضلعو د تحصیلونو دغه چیرمینان وویل چې خوشا کال وشو چې دوی خپل سیمو کې د ولس په ووټ ټاکلې شوي خو تیر حکومت یو خوا د دوی اختیارات کم کړي نو ورته تر اوسه پنګې هم نه دی میلاو. دا پر یا بر مومن تحصیل چیرمین حافظ تاجولی مشال یډو ته وایي
موږ ته په بلدیاتي انتخابات په قبایلو کې پهل ځل باندې وشو بیا دې باغی کې موږ ته ډېر زیات مشکلات پی ټی آی ګورنمنت پیدا کړ. موږ اختیارات کم او داغی سره سره منگ تے قبائلو کی اس قسم فیسلٹی سہولیات رانک نیقبل حقوق رکھ عوام منگ تستر گی دی چیدہ با منگ تا فنڈو نروڑی زمنگا مسائل بخط مئی روز و پوری منگ تا نو فنڈ ملاو شو نا دا تحصیل چرمینانو چکا ملاو انسیز دی یا گاڑی دی ناغا ملاو شوی دی.
دا جنوبی وزیرستان لدی تحصیل چرمین تاج ملک وائی چنخو مراحت لری نا دناست پاس تزے یا دفترونا باید مرکزی حکومت ددوی مرست وکڑی.
چکم افاقی حکومت ته هغه نمونګه دا ریکوست په دغه بلدیاتي صورت باندې چې کوم ای ای پی فند راځي سالانه 100 روپۍ مونګه دا هغه ته وزیر اعظم دا ریکوست ورته کوو تاسو په تواصل باندې چې هغه د بلدیاتي نمائنده په والا کیږي هغه باندې علاقې باندې خرج کیږي. دوهم خبره دا ده نورالتا انفراستراکچر هیڅ سمه نشته د بلدیاتي وی سی ان سی نمائندګانو.
دا شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل چیرمن احمد سعید وای چې قبایلی ضلع مړاندنه د مسایلو او محرومې ښکار دي بل د قومي سملې سنت او صوبایي سملې غړو بیا دلته نه پاتې کیږي. نو هم دوی ولسته مخامخ وي او هغوی د خپلو کشالو د هواري غوښتنې هم د دوی نه کوي خو دوی سره په لاس کې هیڅ نه وي.
هلته هم بدامنی ده او هم غربت دی. انفراستراکچر بالکل تباه دی. هسپتالونه سکولونه روډونه او واټر چینل نو ظاهره خبره ده وزیرستان بلکې د ټول قبایلو مسائل امدغه سي جون کاتو دي عوامو توقعات بلدياتي ادارو نه دي نو موږ دغه مطالبه د وزیر اعظم نه هم کوو دغه مطالبه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا نه هم کوو د گورنر خیبر پختونخوا نه هم کوو چاغه زر تر زر موږ اختیارات هم بحال کی او موږ ته ترقیاتي فندونه راکي چې موږ د خسته حال عوام د قبایلو دي د فاټه دي چې داغه موږ د ژوند د بدلون لپاره سره کم از کم آغاز وکړو
ولی پدېړه مو شکل خیبر پختونخوا کې د نگران یا لړمحال حکومت ویان میا فیروز جمال نو پختل نو دوی مشال لړو ته ول چې تیر حکومت کې فندونه ډیر راغلی وو قبایلی نمائندگانو ته نو ورکل شوی او دوی وايي هسې به کوي چې د قبایلی ضلعو بلدیاتي نمائندگانو ستونزې هوارې کړي
بالکل دا خبره ستګ دا خو موږ په لیمیټډ ریسورسز کې چې کوم دی هغه موږ کوشش دا کوو چې دا موږ فسیلیټیټ کو په هر طریقه چې او د فیډرل ګورنمنت نو د نور فاندز موږ چې دی نو وغواړو چې هغه موږ راکړي چې د مرجریز د پاره چې کوم دی نو سټ ډیولپمنټ او د ریلیا کار چې کوم دی نو ان شاء الله په دې طریقه باندې روان شي
دا قبایلی ضلعو ته بلدیاتي نمائندگان نه علاوه دا خیبر پختونخوا نور ضلعو کې هم بلدیاتي نمائندگان د پنګو د نشوالي او د حکومت لخوا د نه پاملرنې ګیلې لري د پامول دا خیبر پختونخوا کې بلدیاتي ټکنې په دوه مرحله کې شوي لومړی مرحله کې د سوبې په ولس ضلعو کې په دسمبر کال 2020 کې او ورپسې دویم مرحله مارچ 2022 کې شوي وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو نو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
ایپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګیږي
د مشال ریډیو خبرونه دي د افغانستان په خوست ولایت کې د زرغون جام کرکټ سیالۍ پیل شوې دي دا یو ورځنۍ لوبه د خوست د کرکټ په ملي میدان کې کیږي د دې سیالۍ منتظمین وایي چې د زرغون جام مقصد د دې زرغون جام سیالۍ مقصد دی نو لوبغاړو ته روزنه ورکول او هغوی په راتلونکي کې نړیوالو سیالۍ ته تیارول دي په دې حق له نور حال د خوست نه د مشال ریډیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي
د اپریل په 28مه د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په خوست کې د زرغون افغانستان جام د 50 اوري زلوبو دویم پړاو پیل شو د مسؤلینو په وینا یاد لوبې به د اپریل 28مه د میتر ولسمه دوام وکړي او ټولې به دیارلس لوبې پکې ترسره شي د میوان ساتون کې لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شاهدي مشال رادیو سره په خبرو کې زرغون جام د راتلونکو نړیوالو لوبو د تیاری په خاطر افغاني لوبغاړو لپاره ګټه وروباله
خوشاله ما چې دوم ځل لپاره د زرغون جام په خوست کې ترسره کیږي لومړی پړاو هم دلته شوی منګه 500 اوریزه لوبې ډېر زیات لرو تقریبا څلور یو د بل پسې سیریزونه لرو دغه لپاره منګه دغه وخت کرکټ بورډ ورته وټاکه د زرغون جام لپاره چې دا یو خپ پریپریشن او تیاری دغه سیریزونو لپاره ده دین آباد منګه بنگلاديش انډیا او سریلانکا سره میچونه دي
د هندوکوش سترایکرز لوبډلې لوبډلمشر ابراهیم زدران بیا د ځوانو لوبغاړو د روزنې او د دوی د وړتیا او د لوړولو لپاره دا ډول لوبي او ټورنمنټونه ګټور بولي
نور څومره چې دغه میچونه دا رقم ټورنمنټونه وشي د ځوانانو لپاره ډیره ښه خبر ده دلته کوګر د ټورنمنټ کې ټول لاغه لوبغاړي دي د ملي ټیم چې زیاتره ورلد کپ کړي شي کپ کړي ډیره تجربه لري نو د ځوانانو لپاره دا یو ډیر ښه ټورنمنټ ده
د زرغون جام په دویم پړاو لوبي کې نو لسکلن لوبډل لوبغاړو ته هم برخه ورکړل شوی د یاد لوبډل لوبډل مشر محمد هارون وایي دوی به د ملي لوبغاړو له تجربو زده کړو کی او ترڅنګ به هڅه وکړي چې د هغوی پر وړاندې ښه لوبي وکړي
لای سیمینار ډیر زیات مننه کوم چې مطلب په زرغون جام دویم پړاو کې موږ ته اشاره کړې نېشنل ټیم ترڅنګ او ان شاء الله موږ تیاری لپاره دا ډیر ښه فرصت ده چې موږ ځانونه تیار کړو نېشنل ټیم نه کومه تجربه چې دوی سره دی هغه ترې واخلو او دا سره ان شاء الله د موږ ډیر ښه ساعت ده او کوشش به هم دی چې ښه لوبي وکړو او ښه لاسته راوړنه
د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین بیا وایي چې د تیر کال د دې سیالیو په پرتله یې له تخنیکي اړخه ډېر تیاری نیولی او له پخوا ډېر تجهیز او سمبال شوي دي. د زرغون جام د لوبو مسؤول عبدالولي امین وایي
دا ځل به زرغون جام په ښه توګه وکړو. تیر په پرتله تیر ځل شپږ کمرې وې، دا ځل په دولس کمرو دی. میدان تاسې ګورئ یو سرنګین شوی دی. د تیر ځل په پرتله سیوري ځای د تماشایان لپاره برابر شوی دی. یو بل نوی شی چې زرغون جام سره دا ځل ملګری دی، هغه د ځوانانو لوبډله ده. افغانستان د مسکلونو ځوانانو لوبډله د زرغون جام حصه ده. څرنګه چې ځوانان د بنګلادیش سریلنکا په خلاف ښه وځلېدل، کرکټ بورډ تصمیم ونیوی چې په زرغون جام کې هم دوی شامل کړي، څو د خپل سینیر لوبغاړو په مقابل کې ښه لوبې ترسره کړي او د دوی د تجربو څخه ګټه واخلي او زده کړي.
په خوست کې د زرغون جام د لوبو په اوله ورځ د میوند ساتونکي او د هندوکش سټرایکرز لوبډلو ترمنځ لوبه وه چې د باران له کبله نیمګړې پاتې شوه. د اپریل په دیرشه وه چې د یکشنبې ورځ کېږي د 19 کلنو ځوانانو لوبډله به د پامیر لیجنز لوبډلې سره د خوست د کرکټ په ملي لوبغالي کې لوبه وکړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.